ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د خالی ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده وخت چې به د پاکستان کې د ماخام شپږ بجې افغانستان کې چې به د 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شې بي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نو شروان کلنده
سلیم شوایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او اخوا بیا د امریکا د سولې افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد بیا په هندوستان کې د نوې ډیلی د چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه خبرې ترې کړې.
د بشری حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویه ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالب خلاف بندیزونه ولګوي او ویل دي د پر ضد د بشری حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي.
او په امریکا کې نن په 28 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بند دی او دومره اوږده موده حکومت بندېدل په امریکا کې نوې تاریخ جوړ کړی دی.
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري موږ سره اوسئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د افغانستان د سولې ترڅنګ یې ورسره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې ترې کړې دي. عاطف مشل په ټویټر لیکلی په جی ایچ کیو کې د پوځي مشر سره د افغانستان د سولې په عمل دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې اترې کړې دي. په دا تدینه وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی ځانګړي استاد عمر داوودزی هم د پاکستان سفر کړی دی او د اسلام آباد کې د یو ډیو سره د خپل خبرو اترو په وخت ویل دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان فوج او حکومت په تګلارې کې فرق اوس نه دی پاتې.
د بشری حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویه ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویل دي د پر ضد د بشری حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي. په اسدالله خالد باندې تور دی چې هغه د کال 2009 اپریل میاشت کې قندهار کې د سړک غاړه په می چاودنه کې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکو د وژلو حکم ورکړو. هیومن رائټس واچ ویلی په حکومت کې د پاتې کېدو په ټوله موده کې په اسدالله خالد باندې د بشري حقوقو سختو سرغړونو او د جنگي جرمونو کې لاس لرلو تورونه پورې کړل شوی. اداري ویلي داسې مضبوط شواهد شته چې ښایي اسدالله خالد د ښځو او جنکو خلاف جنسي کارونو کې ککړ پاتې شوی کوم وخت چې هغه د قندهار او غزنی ولایتونو گورنر وو. افغان صدر اشرف غنی د 13 دسمبر په میاشت کې اسدالله خالد د ملک د دفاع نوې وزیر ټاکلې.
په افغانستان او نړۍ کې د عامو خلکو د وجنې د پیښو په تړاو په خپل یو رپورت کې ګارډین ورسپانې لیکلي دي چې کال 2018 کې د ولسی خلکو د په وجنې کې د کال 2018 په پرتله شپږ دیرش فیصده زیاتوالی راغلی دی. د ورسپانې د رپورت تر مخه په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګریزو پیښو په مهال چې په افغانستان کې رامنځته شوی وي 4,268 تنه عام خلکو ته مرګ جوبله اوختی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي د افغان سولې په اړه یې د هندي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. خلیلزاد نن په ټویټر باندې ویلي د هندي چارواکو سره په افغانستان کې د اوږدمهاله امن په سر خبرې کړې دي چې څنګه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې صلح او ثبات راوستل شي. خلیلزاد د 8 جنورۍ نه تر 28 جنورۍ پورې د هندوستان، افغانستان، پاکستان او چین په سفر دی.
او د افغانستان په سویلی خوست ولایت کې د وزیرستان کډوال او غوښتنه کړې ده چې د دوی ته د نړۍ د کډوالې حیثیت ورکړي شي. کډوالو د ډیو سره د خبرو په وخت باندې ویلي دي چې له هغه مهمه ستونزو سره مخ دي چې دا وخت په نړۍ کې لکه نور کډوال چې ور سره مخ دي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې پولیس وايي په لورلای کې د نامعلومه بسلوالو په ډزو د امن کونسل مشر او د خیر خیګړې ډلې ایدی فاونډیشن رضاکار باز محمد عادل وجل شبه او سلور ملګری ژوبل شوي دي. د بلوچستان صوبې د لورلای ضلع د پولیسو ایس پی میډیا ته ویلي دي چې د امن کونسل رضاکار باز محمد عادل د خپلو نورو ملګرو سره په موټر سایکل کې بخنه غواړي په موټر کې روان وو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. نور حال په د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ شار څخه د 2.5 کیلومتر په واټن باندې په لورای شار کې رامنځته سواله. د پولیسو مامورینو وای سپ امریکا ته وویل چې د ماجر اډې سره نږدې نامعلوم وسلوالو پر یو ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ایدی د مرستندوی خیریه موسسې مشر باز محمد عادل ووژل شو او له ده سره څلور نور ملګري هم په ډزو کې ټپیان شو. د لورایي اوسیدونکو د دغې پیښې عیني شاهد یعقوب دلسوز وای سپ امریکا ته په دې باب وویل:
نن سهار پر 10 بجې په ماجر اډه کې ایدی فاؤنڈیشن لورلائی انچارج باز محمد عادل باندھی دو موٹر سائیکل سوارانو فائرنگ وکی سپدا نتیجہ کی باز محمد عادل پر موقع باندھی پر حق ورسیدی او سر ولیاڑ سلور کسان اغه شدید زخمیان سو چې ولیاڑ خلګو د طبی امداد لپاره د لورلائی ٹیچنگ اسپیتال ته راورسو.
عینی شهیدانو دا خبره هم وکړه چې باز محمد عادل او د ملګری په شار کې د زیات سو نامنوی په ضد باندې د احتجاجي غونډې اعلان کوي چې دا وسلوالو لوري پر دوی باندې برید وسو. په لورلای کې دا پیژه پر داسې مهال رامسته کړي چې تر دې پیښې یو څو ساعته لمخې د لورلای د بی آر سی کالج سره نږدې پر ملیشا قواو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې دوه د ملیشا قواو عسکر ژوبل سوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
دلته په امریکا کې نن په 28 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه باندې بندې دومره اوږده موده بندېدو دا په امریکا کې نوی تاریخ دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ اوس هم په خپل هغه خبره کلک ولاړ دی چې د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره دی ورته کانګرس 15 ارب ډالر نه زیاتې منظور کړي، خو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د دیوال جوړولو مخالفت کوي. نور حال په دې حق باندې په یو رپورت کې تاسو زموږ همکار نبشر روان قلندر بلاندې کوي.
د ټیکساس ریاست په میکلن سیمه کې د مکسیکو پولیس ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حمله غوندې حالاتو سره مخ دی، کې دې چې مونږ دغه پوله اترو او د محفوظ کولو لپاره بیړنۍ حالت پزې کړو. صدر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګیدل د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپل وینا کې وویل چې تر اوسه د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی، خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لار نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنۍ حالت پزې کړي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور خبرګون وای، خو زه له هغه ځای پورې نظم چې دا ګام پورته کړم. د صدر ډانلډ ټرمپ او د استازو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي او صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر د شما د شام د شمالي برخو نه د امریکایي ځواکونو راوخلو په کار لاس پورې کړی دی او دغه عمل لې د دایمي حل نوم ورکړی دی. دغه ځواکونو د داعش په ضد جګړه کوله. د پینټاګان وایند کمانډر سیان رابرټسن په یو بیان کې ویلي دي چې د ځواکونو اوخلو عمل د حکومت د ټولو ادارو ترمنځ په همکارۍ ترسره کیږي.
امریکا وای په منځنی ختیځ کې د امن او سلامتی راوستو په اړه به د پولند سره په شریکه د وزیرانو یوې غونډې کوربتوب کوي. دغه غونډه به د فروری په 14 او 14 نیټه په وارساکي کیږي. د امریکای خارجه وزارت ویلي په غونډه کې به ترهګرۍ، تندروي، د میزایلو پرمختیا او خورېدو مخنیوي، تجارت او امنیتي مسلو باندې بحث کیږي.
په فرانس کې د صدر ایمانوئل ماکرون د حکومت لخوا د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ضد احتجاجونه روان دي او د خالی په ورځ د زیړ رنگ کمیسونو والا احتجاج کوونکو د نهم پړاو په لړ کې اوس احتجاجونه د پیرس مرکزی ښار ته وړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې په دې یو ساعت خبری خبرونه کې په درسره د افغانستان کې د سولې خبرو اترو په اړه ترڅنګ د وزیرستان افغانستان د تلونکو کډوالو او افغانستان کې د بشري حقوقو وروستیو رپورټونو په اړه باندې او په امریکا کې جزوی توګه باندې د مرکزی حکومت بندیدو پاړه باندې رپورټونه در سره شریکو. اولنې رپورټ هم د افغانستان د سولې په اړه باندې چې د افغانستان په اسلام آباد کې چې کوم سفیر دی یا مشل هغه د پاکستان د پوځي مشر کمر باجوا سره ملاقات کړی دی. د دې ترڅنګ د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم هندوستان ته ورغلی دی. نور یو شمېر پرمختیاوې هم شته. شعیب زاده په را سره یو رپورټ شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي نن د خالی اشم به پورس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هندي چارواکو سره ګټور لید کاته شوی. نوموړي لیکلي زمونږ هیوادونه د افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې لري. مونږ په دې خبرې وکړې چې څنګه په افغانستان کې تلپاتې سولې راتلی شي او د دواړخیزه او سیمه ییزې همکارۍ په مرسته مو هم خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد د 8 جنوري نه تر 21 جنوري پورې د هند، افغانستان، چین او پاکستان په سفر دی. تاکل شوی دا د دغه وروستو به نوموړی د افغانستان، پاکستان او چین سفر کوي. د خلیلزاد د هند سفر په اړه د زیارت یا پنځمې په ورځ د هند بهرنیو چارو وزیر رویش کومار ویلی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د افغان سولې لپاره د امریکا صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدل کاته کړي او دواړو د افغانستان د سولې په لړ کې د هڅو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. هم د زیارت په ورځ د هند پوځي مشر جنرال بپن راوت هم ویلي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د هند هم شامل کړي شي. د هند دوه استازو تیر کال په ماسکو کې د طالبانو سره په خبرو کې هم ګډون کړي وو. هم نن بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د افغانستان د سولې ترڅنګ ورسره په دوړخیزه اړیکو خبرې اترې کړي دي. خاغلی عاطف مشل په خپل ټویټر لیکلی په پوځي مرکز راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د افغانستان د سولې په بهیر، دوړخیز اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ په اړه مو خبرې وکړې. عاطف مشل دغه ملاقات په داسې وخت کې کړی دی چې په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو دپاره په سیمه ییزه کچه د اجماع دپاره د افغان صدر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی د پاکستان سفر کړی دی. ښاغلی داودزی په خپل سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې چې په تیرو وختونو کې ډېرې کړکېچنې پاتې شوې او افغانستان په پاکستان تل تورونه لګوي چې په خپله خاوره یې حقاني شبکې او هغه نورو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي څوک چې په افغانستان کې جنګیږي. پاکستان تل دغه تورونه ردی. د اسلام آباد په سفر عمر داودزی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وایس اف امریکا ډیوه سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي یو وخت و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ او حکومت په تګلاره کې فرق یا بدلون و. خوس دوانه ادارې په یو پانه دی
اوس د اورم د پاکستان د سیاسي نه سیاسي مشرانو نه مو اورم چې فوج او سیاسي حکومت په یو خط کې روان دي، په یو لین کې روان دي. همدغه چې وزیر خارجه قریشي ځان لراغه کابل ته هم د سیاسي حکومت نه نمائندګي کوله هم د فوجي حکومت نه دا د دې علامه ده همدا چې ما د قریشي صاحب سره ولیدو ټول خبرې مې د وزیر خارجه سره وکړې او بیا هغه د فوج تم ورسېدي او هغوی لګیا دي خپل مشورې کې د پردې شاته ډېرې خبرې روانې دي چې لږ پروګرس وکړي بیا خامخا موږ سره مخامخ ګوري خو ټول دې اکلم ټول علائم چې زینم دوی په یوه سفر
داوځي روان کال یعنی کال 2019 ته د افغانستان د سولې کال ویلې دی.
اوس په افغانستان کې په د ورستیو کې د تشدد زیاتیدونکو پیښو په اړه باندې هم یو رپورټ لرو. ورسپانه ګارډین په خپل یو رپورټ کې وایي چې د کال 2013 کې د کال د تیر کال په پرتله په عامو خلکو وژنو کې 6.5% زیاتوالی راغلی دی. وکیل خان پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
په افغانستان او نړۍ کې د ملکی خلکو د وژنې د پیښو په تړاو په خپل یو راپور کې ګارډین رسپانډ لیکلی چې په کال 2013 کال کې د ولسی خلکو په وژنه کې د 2018 کال په پرتله 6.5% زیاتوالی راغلی دی. د رسپانډ د راپور په اساس په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګریزو پیښو پر مهال چې په افغانستان کې رامنځته شوي 4,216 تنه عامو ولسی خلکو ته مرګ جوبله رسېدلې وه. خو د دې رسپانډ د معلوماتو تر مخه په کال 2018 کې بیا 3,119 ملکي کسان په ګڼو امنیتي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وو. ګارډین په تیر کال کې د ولسی خلکو ته د رسېدلو تلفاتو وجہ هم په ډاګه کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې عام خلکو ته 2.8% اوخت مرګ جوبله په چودیدونکو توکو او 2.8% په ځانمرګي بریدونو کې اوخت ده. رسپانه په خپل راپور کې وایي چې په کال 2013 کې د هوایی بریدونو پر مهال هم په افغانستان کې ملکی خلکو ته اوخت مرګ جوبله د لواندې کال په پرتله 2 چنده شوه. رسپانه ویلي په تیر کال کې د هوایی بریدونو پر مهال 3,000 تنه عام خلق وجل شوی. په داسې حال کې چې لتیر کال څخه روان دي په ورته هوایی بریدونو کې 213 تنه وجل شوی وو. هم دا راز نړیوال رسپانې په خپل راپور کې د داعش ډلې لخوا په افغانستان کې د شوی بریدونو په تړاو هم معلوماتو ته ځای ورکړي او ویلي دي چې په کال 2018 کې د دې ډلې د 2018 په کال په پرتله 90% په بریدونو کې زیاتوالی راوستی وو. ګارډین رسپانې په نړۍ کې عام ولسی خلکو ته په تیر 2018 کال کې د رسیدلو تلفاتو په اړه هم شمیرې راغونډي کړي او ویلي چې د 2018 کال په پرتله په تیر 2013 کې د ملکی خلکو تلفات کم وو. د برتانوي رسپانې په کول په تیر کال یعنی 2013 کې په ټوله نړۍ کې 2,315 تنه وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د عام ولسی خلکو د مرګ جوبلې کچا په 2018 کال کې 1,904 تنو ته رسېدلې وه.
ګرانوردونکو تاسو د وی او ایډیو خبرونو ته غوږ یې. د زربیاز پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو د وزیرستان کورنۍ هغه افغانستان ته وړل دي او اوس هم هلته د ډېر لوی ستونزو سره مخ دي. وی او ایډیو سره نن د خبرو په وخت باندې دوی ویلي دي چې دوی ته اسانتیا ونشته او باید نړۍ ورته د کډوالو حیثیت ورکړي. څنګه چې په نړۍ کې کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي دوی هم د داسې مسلو سره مخ دي. د وی او ایډیو خبريال حکمل روان په نور تفصیل په دې رپورت کې راغوي.
دا دی خوص ولایت په ګربز ولسوالۍ کې دی ګلانو په نوم دی وزیرستاني کډوالو هغه کم دی چې میش کډوال پکې دی اساسي خدماتو لنشتون څخه بیا هم دی کډوالۍ ژوند ته دوام ورکوي. وزیرستاني کډوالو له ډیوي سره په خبرو کې له هغو مهمو ستونزو یادونه وکړه چې په وینای هواریدلې دی انساني خواخوږۍ له مخې د افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو مسؤلیت دی. دی کډوالو په کیم کې وزیرستاني کډوال له کومو ستونزو سره لاس او گریوان دی په اړه ملک عبدالله نور وویل.
د میژوا مسله د رشن ډیر کمای دی یو نفر پنځه اول پنځه ویش کیلو و ایس میشته رسی پنځه کیلو اندازه دا سرته ورسی بلو سکول دای دی میش د نج برابر دی ویلی چې د پیر په صخره کې کلی دی دا غون بغیر به سکول نه دی شپږم پرشته پانه پوسه میش نشته غریبونه واس نه رسی و بزور تا تاگر تاگ او بل دی بی ضرورت های پا پیر کلی که چه پا غون چلویر پینزا سواکی را دی میش دوی برمی دی پا ایوا برمه که یو دوی تنکای دی کشی نیر ابن نرسی و اغا دوی برمی تنوست
دی وزیرستان دغه کډوال وای افغان حکومت او دی کډوالو نړیواله ادارې دی دوی دی کډوالې ژوند قانوني کړی او دی نړۍ او دی سیمې په هوادونو کې دی میشتو کډوالو په څیر دی کډوالې قانوني اسناد ورکړي ل وزیرستان څخه پکتیکا ولایت تر کډه شوی وزیرستانی کډوال چې دا محل دی خوست دی ګلانو په کیم کې میشت دی هغه هم دی ژوند لمړنۍ سہولتونو دی نشتون څخه سر ټکوي دولت خان وای نږدې 400 وزیرستانی کډوال لدی عمل خپلې کړي دی خوست دی ګلانو پنغالي تراوړي چې دی راحتې سا واخلې خو لا هم دی سنجو دی هواري دو تنده نه د ماته شوي
پکتیکان ارغلی خو خسته د ګلونو کمتا پداور ولې میج نوې کاډي خو څلور سوا کاډي دا څلور سوا کاډي ته هیڅ سہولت نه دامل شوای او دا د مکتب نشتا او دغه خیمه نشته دغه به سبب نشته پداور ولې دا هر څه مشکل لري خو دغه نه چاتی نشته دغه هیڅ سبب نه دی دا پر جوړ شوی
دی وزیرستانی کډوالو دا ټول ستونزې مدي خوست ولایت تر سیمایزو چرواکو ورسوله دی ولی ویان طلب منګل دی ستونزو موجودیت ومنل او دی مرکزی ادارې په ملتیاي دی هواریدو ژمنه وکړه
دغه ستونزې مونږ تاییدوو دغه ستونزې موجودې دي د دې کیمپ په یوې خوا کې اوبه او ښوونځی نشته خو دوی کولی شي چې د کیمپ د بلې خوا نه استفاده وکړي په دې برخه کې خو مونږ دغه ستونزې تشخیصوو او د ادارې مشرتابه به له دوی سره د دې ستونزو په اړه لیدنه هم ولري او په ګډه به له مرکزي دولت سره د کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دغه به ورسره شریک کړو او د حل لاره به ورته ولټو
دی خوست ولایت دی کډوالو چارو ریاست ویلی دا محل دی کډوالو په نوم دی وزیرستانی کډوالو په پنغالی کې شاوخوا و نیم زره رجستر شوی کډوال ژوند کوي دی وزیرستانی کډوالو یو تنکومی مشر جلال الدین وایي کډوال ستنیدل غواړي خو په خبره یې دی ستنیدو دی چارو پر وړاندې پراته خنډونه باید لری شي
میجو وزیرستان ته هر وخت درمی راونی د خپل وطن دا د انسان دی ایمان یو فسادو خوب الوطن من الایمان خورت مشکلاتی یا مشکلاتی به بنیاد باندې میزو بل خط لای نشی او کچری حکومت دای مستر همدردی وکو د افغانستان حکومت مستر همدردی وکو چې پاکستان سره داسې غاتور وری او خبره سره وکو او پاکستان حکومت مستر همدردی وکو د خلک چې کی مولینا سره دی گاڑی سره دی پر سامان دای ذاتی سامان دی چې دا سره پرېږدي نشه د خلک په لیار باندې دریمی چې مدد ریسوریجن
دی خوست په ګربز ولسوالۍ دی ګلانو په نوم په دې کیمپ کې چې د خوراکي توکو لسګونه دوکانونه پکې شتون لري کډوال خپلې لومړنۍ اړتیاوې له همدې بازار څخه پوره کوي دی ځوانانو د بدن روزنې کلب پکې فعاله دی او د خیاطۍ او د پکولونو د پلور هغه ځانګړي دوکانونه پکې پرانیستي وي چې کډوالو ته پکې د وزیرستان د خلکو د فرهنګ مطابق د اغوستو وړ توکې وړاندې کوي خوست او پکتیکا د افغانستان په سویل کې له پاکستان سره نږدې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هغه دوه ولایتونه دي چې څلور کاله وړاندې په وزیرستان کې د ترهرګرو ضد ضرب عضب عملیاتو له ترسره کېدو وروسته شاوخوا څلوېښت زره کورنۍ ورتره کډه شوې خو دا مهال د دې کډوالو زیاته برخه له کرښې بیرته اوښتې دي حکمل صدات امریکا غږ ډیوه ټي وي خوست
دا د وایس اف امریکا دی بریډیو دی او اوس د پولی بلی غاړې ته راځو د شمالي د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد ویلی دی چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ ته دی ویلی دی چې ډېر خلک تر اوسه پورې خپل کورونو ته په ستنېدو کې د ستونزو سره مختی او د کډوالې ژوند تیروي. نور حال په د سیمه د ریبر ریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد خبري غونډه پر مهال څلور کلن ضرب عذاب عملیات وروسته په سیمه کې مخ په زیاتېدونکو ناامنۍ سخت اندېښنې څرګنده کړې او ویل د تازه ناامنۍ له امله خلک بیا پریشانه سوي دي. دوی د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ ترڅنګ د سیمې د سکولونو، روغتیا او مرکزونو او کاروبار بحالولو غوښتنه هم کړې. د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د عوامي نېشنل پارټۍ سیمه ییز مشر نثار علي وویل ضرب عذاب عملیات وروسته بیا تندروه پیښه سوې شوې چې تشویش وړ خبره ده. هغه ول ضرب عذاب څلور کاله تیریدو په وجود هم د سیمې زیاتره خلک کډوالۍ ژوند تیروي او چې کوم خلک واپس شوي هغو ته کورونو تاوان پیسې نه دي ورکړی شوي. دوی په فوري توګه د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ غوښتنه وکړه.
امن او امان مسله دا خلک ډېر انتهایی عدنان خان ډیسترب ده، ځکه چې مقصد خلک په بازار شي په لښه غیر محفوظ وو، نن په کې شي غیر محفوظ ده، د شپې په وخت باندې یا د ورځې په وخت باندې په کې باندې غیر محفوظ ده. او بل مطلب دا ټارګټ کیلینګ روان دا دا میزایل وشته شي او دنا لا واخو شي مش خدل لکه چې کیمو کیرینا ډنګ وی هغه هغه سره ونه د شو وی چې چا سره وشي وي دا ته پیسې نه دین لاو شو وی چکین سکولینا په اپریشن شډنګ وی مطلب هغه سکولینا هغه شیا ډنګ پروت دی مان کو شکل دا یوداس پټالینا مې په غارنګ پروت دی دا مو دې کیر په شکل شدا مو ته نقصان 100 جکین مو نقصان شو دا کډمو دې بازار رول دې مو مکمل ډنګ شو دا هغه دې خوبر چشتان دا پراپرٹی دا مالک تا دغه تا دا مکمل د خپل دي کو نو معاوضه ورکړه شي.
د سیاسي اتحاد په خبره دوی زیاتره خلک کډوال دي چې پکشي په افغانستان کې هم ځنې کډوالې ژوند تیروي. وی ویل په تیر شوی نه پر شمیرنه کې د شمالي وزیرستان خلکو شمیر کم شوی او دغه سر شمیرنې دوی ته د منلو وړ نه دي. نثار علي زیاته کړه چې په صوبایي پارلمان کې د آبادۍ په حساب سره په ټوله قبایلي سیمه او خصوصا شمالي وزیرستان کې د څوکۍ نور هم اضافه کړي.
امیر جعفر غاز خلک په افغانستان کې پروت ده، په پاکستان کې پروت دي، مردم شماري نه ده شوی. په دې باندې موږ ته حفاظت کیږي چې کوم سټینا چې موږ ته دوار وکړي دي شمالي وزیرستان ته دا کام دي چې دا غدري شي او مردم شماري باندې موږ ته حفاظت کوي. مردم شماري ځکه چې ډېر تحصیل نه بهر راوتل نه وي، درې سرور له کوم غړیوم تحصیل شو، رزمک تحصیل شو، دسلی تحصیل شو، سنمومو وشو تحصیل دار نه کټکړي وي، بیا چې د مشکین خلکو راوتل او لاس لا کټول تر رسیدل مطلب چې موږ مردم شماري را غنډو شو یو سټینا چې کوم شامل او شوی دي.
سیاسی اتحاد اویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان بندر د خندانو له عمله د سیمې تجارت انتهایی ټیټي درجه تر غورځېدلی چې له وجې د سیمې تجار او عام خلکو ته زیان رسی. دوی په دغه بندر د خندانو لری کولو او آزاد تجارت جوړولو غوښتنه هم وکړه. نثار علي ویل چې په وروستیو کې حکومت د سیمې تجارت سره د عملیاتو په وخت اوښت نقصان په ځای کولو کومه ژمنه کړې وه هغه هم نه ده په ځای کړې شوې. هغه اویل په غلام خان بندر کسٹم په نامه زیاتې پیسې اخستل کېږي.
د افغانستان سره چې کوم کاروبار وو پیغه بولې د میر معیشت ډیر مضبوط وو، زموږ خلک ډیر خوشحال وو. ایسا د غلام خان پلیار باندې چې کوم کسٹم استیلا کسٹم لګول دا اغا په خرلسی نه زیات تا، اغا په ترخم نه زیات تا، اغا په انګور اډونه زیات تا. ا دې وجنه د میر څنګه د ایکسپورت امپورت چې کوم انټرنیشنل کاروبار دا اغا د نشټ برابر دا غلام خان او د بکه خلپ میوشه د میر د شمالي وزیرستان چې کوم اړیادو کله پاکستان نه درې میاشتې بغیر د کسٹم نه مشته مولر درې میو، کله افغانستان نه درې میاشتې مشته د 5 سال لپاره بغیر د کسٹم نه مولر درې می نه رمیرو ان شاء الله چې د کی میر تجارت ته د میر د علاقې د وطن دا به ان شاء الله فعال شي او چې سټه ما د میر تاجر برادری
د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد دغه اندېښنې په داسې حال څرګنده کړي چې د وروستیو کال نومبر په میاشت کې د ملک وزیر اعظم عمران خان او د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالی وزیرستان سفر کړی وو او د پوځ سرلشکر عمران خان ته په هغه ځای کې تر عملیات وروسته په لاس راوړنو او ترقیتی چارو حال احوال تیر کړی وو او وزیر اعظم پرې د اطمینان څرګندونه کړې وه. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالی وزیرستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اتف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوہ سره د افغانستان سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. اخوا بیا د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د هندي چارواکو سره د ملاقات وروسته په ټوټر لیکلی چې دغه چارواکو سره خبرې اترې کړې چې څنګه په افغانستان کې سوله راشي.
د بشری حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویو یا ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي د پر ضد د بشری حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي.
او په امریکا کې نن په 28مه ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بند دی او دومره اوږده موده حکومت بندیدلو په امریکا کې نوی تاریخ جوړ کړی دی.
او زه چې دا خبرونو تفصیل ته
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. اخوا بیا د امریکا لخوا د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د ملاقاتونو وروسته په خپل ټوټر پیغام کې ویلي دي چې د هندي چارواکو سره په دې خبرې اترې کړې دي چې څنګه په افغانستان کې امن راتللی شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپل ټوټر پیغام بیا لیکلی دی چې د پاکستان د پوز مشر سره د سولې په عمل دواړه خیز اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ باندې خبرې اترې کړې دي. د دې ترڅنګ د صدر اشرف غنی خصوصي استازي عمر داوودزی د پاکستان څلور ورځنی سفر سرته رسیدلی او ډیوه سره د خبرو په وخت تیر ورځ ویلي وو چې پاکستان کې اوس حکومتي او پوځي چارواکي د افغان سولې په اړه باندې
د بشری حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویو ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي دي د پر ضد د بشری حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي. په اسدالله خالد باندې تور دی چې هغه د کال 2 اپریل میاشت کې قندهار کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکو د وژلو حکم ورکړو. د دې نه علاوه په هغه باندې د خزو جنکو خلاف جنسي کارونو کې ککړ پاتې کېدو تورونه هم دي. کوم وخت چې هغه د قندهار او غزنی ولایتونو گورنر وو. اخوا په افغانستان او نړۍ کې د عامو خلکو د وژنې د پیښو په تړاو په خپل یو رپورټ کې ګارډین ورسپانې لیکلي چې په کال 2013 کې د ولسي خلکو په وژنه کې د کال 2018 په پرتله 84% زیاتوالی راغلی دی. د ورسپانې د رپورټ په بنیاد په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګرو پیښو په وخت په افغانستان کې رامنځته شوي 4,270 تنه عامو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې.
د افغانستان په سویلي ولایت خوست کې وزیرستان کډوال وای د دوی لپاره جوړ د کډوالو په کیمپ کې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ګولانو کیمپ کډوالو وی او ای ډی او سره په خبرو کې له هغه مهمو ستونزو په اړه باندې وویل چې دوی د افغان حکومت او مرستکونکو ادارې باید د دوی کړکیچنو ستونزو ته پام وکړي.
د پاکستان بلوچستان صوبې کې پولیس وايي په لور لای کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د امن کونسل مشر او د خیر خیګلې ډلې ای دی فاونډیشن د کارباز محمد عادل وجل شوی او سلور نور ملګری یې جوبل شوی دي.
او په امریکا کې نن په 28مه ورځ هم مرکزی حکومت په جزبی توګه بند دی او دومره اوږده موده حکومت بندیدلو په امریکا کې نوی تاریخ جوړ کړی دی. د حکومت بیرته پرانستلو په شخړه د وایټ هاوس او د کانګرس ترمنځ د مکسیکو سره په دیوال جوړولو اختلافونه هم هغه شان موجود دي.
سعودي عرب کې د خپل کورنۍ لخوا د ژوند د خطرې سره مخ یو ځوان کلنه سعودي ښځه د تایلند نه کینیډا ته روانه شوې چرته چې نوموړي ته پناه ورکړی شوې. د تایلند چارواکو د جمعې په ماښام ویلي چې 43 کلنه رهف محمد القنون د کینیډا ټورنټو ښار ته په لار ده. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د دې خبرې پخلی کړی چې ملک یې القنون ته پناه ورکړی او دا چې هغې په کینیډا کې د ژوند تیرولو انتخاب کړی.
او د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ د شام په شمالي برخو کې د امریکایي ځواکونو راوخلو په کار لاس پورې کړی دی او دغه عمل یې د دایمي دغه عمل ته د دایمي حل نوم ورکړی دی. دغه ځواکونو د داعش په ضد جګړه کوله. د پینټاګان بیان کمانډر سیان رابرټسن په یو بیان کې ویلي دي چې د ځواکونو راوخلو عمل د حکومت د ټولو ادارو ترمنځ په همکارۍ سره ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندوی ادارو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي دي چې د خلاف د بشري حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبريال حق ملوان نه خپلې پلان راغلي دي. حق ملوان، تاسو ته سلیم شوای، په خیر علي. ہیومن رائٹس واچ د اسد اللہ خالد خلاف دغه سقسم تورونه لګولې دي چې وې دوی سره د اعتبار وړ ثبوتونه د دېشته دي.
وګوره اکرام صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وړاندې ویل، د بشر حقوقو نړیوال سازمان چې دفتر یې په امریکا کې دی، د اسدالله خالد په اړه تورونه لګولې دي او ویلي دي چې اسدالله خالد په د خپل د کندهار او د غزنی د حکومت پر مهال چې هلته دی ولي وو، د خلکو سره یې د بشري سرغړونې کړې دي. د هم د بشر نړیوال سازمان په ریپورټ کې راغلي چې اسدالله خالد په دغه وخت کې بعضي خلک وختي تکولي او جیلونه جوړ کړي دي چې بعضي خلک تر اوسه پورې هم لا درک شوي دي. دغه بشر حقوقو نړیوال سازمان ویلي دي چې افغان حکومت د اسدالله خالد پر وړاندې عدالت نشي تامینولی، او د بشر حقوقو نړیوال سازمان د امریکې او کاناډي حکومتونو نه غوښتي دي چې، او د همدې سره په څنګ کې نړیوالو سازمانونو هم غوښتي دي چې د اسدالله خالد په اړه محکمه کې حکومت او یا محکمه کړي. اسدالله خالد په اړه چې دلته دی ولي وو، او د غزنی او کندهار ولایتونو کې باندې په دغه وخت کې د باندې دغه تورونه لګول شوي دي چې اسدالله خالد په دغه وخت کې دا کارونه ترسره کړي دي. اسدالله خالد د دې چې د کندهار د غزنی ولایتوب ترسره کړي، له هغې نه وروسته دغه 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 حکومت یې د پخواني حامد کرزي په دور کې ترسره کړي دي. له دې نه وروسته اسدالله خالد د افغانستان د ملي امنیت مشر هم پاتې شوی، چې هلته پرې 14 نه وشوه، له هغې د ټکونو نه وروسته دی په وظیفه پاتې نه شو. اوس چې افغان حکومت څو ورځې وړاندې اسدالله خالد د افغانستان دفاع وزارت ته سرپرست وزیر ټاکلی دی، او دغه د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې په د بعضې بشري سرغړونې ترسره کړې دي په افغانستان کې.
دا راته وایي چې په خپله باندې اسدالله خالد یا حکومت دغه تورونو په اړه څه وایي، ځکه چې دا تورونه د ډېر وخت راهسې په ده باندې لګي.
خپل دی حکومت خو اوس تر اوسه پورې د اسدالله خالد د دفاع سرپرست وزیر په اړه څه نظر نه دی ورکړی. هڅې مو وکړې چې اسدالله خالد خپل نظر او یا د دې سیکرتر یا د ویان د سره په دې اړه وغږیږو، خو هغوی ویلو نه په دې هکله نه غوښتل چې له موږ سره خبرې وکړي. نو را به شو د دې سره په څنګ کې افغان ولسي وګړي چار کله دا د دفاع سرپرست وزیر ونومول شو، خلکو یې ډېرو طرفدارای هم کوه او ډېرو مخالفت هم کوه. بعضو دا تورونه هم لګول چې یو د ملي امنیت رئیس پی او خپل ولس نه چې ځان ساتلی نو ولس به څنګه وساتي. دا خبرې دي چې د ده د دفاع وزارت سرپرست په توګه ونومول شو، مخالفتونه او څرګند شول، خو تر اوسه پورې دغه نوې کومې خبرې چې په ده باندې کېږي د دې په اړه نه د خپله شخصي څه ویلي دي او نه افغان حکومت تر اوسه پورې کوم نظر پرې ورکړی دی.
ډېره مننه.
کور ودان.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. دلته په امریکا کې حکومتي ادارې اوس هم په جزوي توګه باندې بند دي. خوشا دوی شورځ شوي دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په خپله خبره باندې تر اوسه پورې کلک ولاړ دی چې د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره د کانګرس د هغه انتظامیې ته د $15 ارب نه زیاتې پیسې منظور کړي او دا دړکه یې هم ورکړې ده. که چېرې کانګرس ساتي ونه کړل نو هغه به د دې لپاره ایمرجنسي یا بیړنۍ فنڈ اعلان کی. خو تر اوسه پورې په کانګرس کې ډیموکرات ګوند غړي د ډانلډ ټرمپ دغه غوښتنې منلو ته تیار نه دي. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا په ریپورت کې تاسو زموږ همکار نوشر بان قلندر وړاندې کوي.
د ټیکساس ریاست په میکلن سیمه کې د مکسیکو پولیس ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حملې غوندې حالاتو سره مخ دی. کېدی شي مونږ دغه پوله اترو او د محفوظ کولو لپاره بیړنۍ حالت پزې کړو. صدر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګېدلې د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپله وینا کې وویل چې تر اوسه یې د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لارې نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنۍ حالت پزې کړي.
I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised.
صدر ټرمپ وايي زه دا حق لرم چې ملکي کامی ایمرجنسی نافذ کړم. په دې خبره مې د خپل وکیلانو یا قانون پوهانو سره هم سلاګانې کړې دي. اگر چې زور ته لا تیار نه یم خو که ضرورت یې راپیښ شو نو ایمرجنسی به ضرور پزې کوي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور غبرګون وایي. خو زه له هغه ځای پورې نظم چې دا ګام پورته کړم.
Exploiting the situation in a way that enhances his power, but not to go there. Let's see.
Nancy Pelosi وای چې صدر ټرمپ د حالات او حکومتي طاقت نه ناجایزه ګټه پورته کوي. خو بیا هم ګورو چې صدر ټرمپ څه کوي. د ستونزې د حل لپاره لار موجوده دي. باید اول صدر ټرمپ حکومت پرانیزي او مسلې حل کولو لپاره بحث او خبرونه کار واخلي. چې موږ په کوم خبرو سلا کې دي شو او موږ به ګورو چې کومه لار بهتري نه ده. خپل سرحد محفوظ کولی شو.
د صدر ډانلډ ټرمپ او د استازو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي. او صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی. ډیموکرات هم د مکسیکو پولې دیوال لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ د غوښتنو مطابق د $15 ارب نه د زیاتو پیسو نه منظورولو په خبره ټینګ ولاړ دي. که چېرې کانګرس د صدر ټرمپ د غوښتنو مطابق د دیوال لپاره پیسې منظور نه کړي نو د په ملکي ایمرجنسی پزې کولی شي او د دې کار لپاره صدر ټرمپ ته د کانګرس نه د اجازت اخستو ضرورت هم نشته. ګرانو اوریدونکو، امریکا د شام د شمالي برخو نه د خپل پوزونو راوخکلو په عمل باندې چې کم لاستې هغه پورې کړی دی او پینټاګان وایي چې دغه ټول عمل د امریکا د ټول مرکزي ادارو په همکارۍ سره ترسره کیږي. مجاهد جواد په راسره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
له سوریې څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی خو لږ تر لږه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسایل نه ځواکونه له سوریې څخه د وتلو د لومړنیو پړاوونو په توګه یادولی شو. پینټاګان له سوریې څخه د وتلو د لومړني پړاو په اړه د زیارت یا پنځشنبې په ورځ خبر ورکړ. پینټاګان په یو بیان کې ویلي و چې په سوریه کې میشت امریکایي ځواکونو له سوریه څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله موږ د وتلو د مهال ویش ځای او د ځواکونو د خوځښت په اړه معلومات نه ورکوو. عینی شاهدانو په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې ته چې په برتانیا کې میشته ده ویلي دي دوی لس زرې موټرې او یو شمیر نور وسایل ولیدل چې په سوریه کې له یوې پوځي هډې څخه ووتل او د ګاونډي عراق پر لوري روان شول. خو لږ وروسته بیا د سیمې نور عینی شاهدانو وویل چې دوی د لویدیځوالو د ځواکونو یو کتار ولیده چې د سوریې شمالي ښار الیپو ته داخل شو. دوی ویل چې په دې کتار کې 150 پوځي ګاډي وو چې زرې هم پکې وو او په لوجستیکي موادو بار لارې موټرې هم پکې وې. دغه دواړه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، خو کوردي ملیشو ته نږدې یوې بلې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي داسې ښکاري چې د امریکا پوز په سوریه کې خپل سرتیري او وسایل نویو ځایونو ته ولېږدول. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تیره میاشت اعلان شوه، چې له امله یې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا د متحدینو او شریکانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې. له سپینې ماڼۍ څخه لومړنۍ نښې نښانې داسې ښکارېدې چې له سوریه څخه به په 1.5 ورځو کې امریکایي ځواکونه ووځي، خو دغه نېټه تر اوسه پورې 2 ځله ځنډول شوې ده. پینټاګان او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تازه ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. د پینټاګان یو ویاند شان رابرټسن د دې ونې په سر کې ویلي و چې له سوریې څخه د ځواکونو د وتلو مهالویش به د هوا په ګډون یو شمیر ځمکنیو شرایطو پورې اړه ولري. بل پلو د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه اوس هم د داعش د خلافت د پاتشونو پر ضد جګړه کوي او د تیرو 2 اونیو په اوږدو کې یې له یو شمیر سیمو څخه د داعش جنګیالي شړلې دي. خو د دغو ټولو پرمختګونو سره سره د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه د دغه ځواک لویه برخه د کوردستان له جنګیالیو څخه جوړه شوې ده، څوک چې په سوریه کې د کوردانو د ژغورنې د ډلو برخې هم دي او هغوی بیا د ترکیې له پی کې کې سره اړیکې لري او پی کې کې ته په ترکیه کې اورپکې ویل کیږي. ترکیه وایي د پی کې کې ډله د دغه هیواد د جنوب ختیځ په نارامیو او تاوتریخوالي کې لاس لري. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی اکار د جمعې په ورځ له هغو ترکی ځواکونو څخه لیدنه وکړه څوک چې له سوریې سره په پوله باندې پراته دي او ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به کوردي ځواکونه وباسي. اکار ترکی ځواکونو ته وویل کله چې یې وخت راشي نو لکه د پخوا په څیر به ترهګر په خپلو هغو کندو کې خاخ کړی شي چې دوی په خپله ځانته کندلی دي. هغه زیاته کړه د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمعې په ورځ په یوې راډیو مرکه کې وویل د هغو کوردي ځواکونو په اړه د امریکا د پاوز او د ترکیې ترمنځ خبرې روانې دي څوک چې د داعش په وړاندې جنګېدلې دي. د دې اونۍ په سر کې بولټن له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرطونو کې د امریکا په ملاتړ د کوردي ځواکونو خوندیتوب یاد کړی و. په دغو څرګندونو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه شوی و چې له امله یې هغه په ترکیه کې له بولټن سره له لیدلو هم انکار وکړ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. په خبر پختونخوا کې د قام پرست مشر او پختون قومی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو قام پرست ګوندونو ته یو خط لیکلی دی چې پکې د دغه ګوندونو نه د اتحاد او د پښتنو د مسلو حل کولو لپاره غږ شوی دی. نوموړي ویلي دي چې پښتانه د یو شمیر مسلو سره مخ دي چې پکې د کورونا د دې بیکوري ترهګري او یو شمیر نورې مسلې شامل دي. د دوی سره خبرې اترې په سیمه کې زمونږ خبريال ارشد مومن کړی دي، تاسو ته وړاندې کوم.
دا اوس د تیر الیکشن نن په سم او اسمو د پښتنو چې کوم مسایل راغلي نو دا سو پورې چې ټول په یو ځای مشترکه تور باندې دې لپاره همېدل ونشي او متفقه تور باندې دې لپاره کار ونشي نو زموږ د مطلو کې وخت غزا اضافه کیږي. او تاسو ولیدلي چې دا وارن ټیرر د نشل ګردکیم د دا ټول علاقه د پښتو سیمه چې دا خو ډېر روانه شو بیا هغې نه پسم ډېر مشکلات مخامخ شوي دي. یو هغه سیمه کې چې کوم اوس مخکې تبایل اوس شامل شوي دي هلته چې دا کوم چیک پوسټونه دي او دا نور کوم مشکلات دي دا ټول زمونږ د پښتنو یو ډېر لوی امباز دی د مشکلاتو دا چې نقطې چې پاتې باندې موږ ټول متفق شو هغه روشت کوم یو مؤثر آواز به مخامخ راشي او بیا خاص کر افغانستان سره هم دا کوم صورتحال دی ولتا هم د پښتنو مشکلات دي او دا وی دا اوس دا څه لږه خبره شروع دي په دې کې پښتنو د دې ځای پښتنو لیدرشپ یو رول دی چې هغه په کار کې ادا کړی شي.
خط مو چا چا ته لیکلی؟ آیا صرف ملت پاله ګوندونو مشرانو ته لیکلی دی؟
اوس فلحال خو دغه څه دي او بیا به مخکې به چې څنګه یو هغه رای راشي نه هغه شان ته به مخکې په دې کې ځو.
او څومره خوشبینه چې رای او ځای به شي او دغه د پښتنو چې کوم مسایل تاسو ویلي دا په شریک او د یو پلیټ فارم نه اوار کوي.
ګورګي احساس خو ټول ته دی چې دا وفات دي نه هغه شان ته نه چې نقصان ټول پښتنو ته دی او زمونږ به شي نه دی. نو دا څنګه بیا سره زمونږ احساس نه دی نو ایله لږه مې نو رو چې چې تاسو مثلا زما هم دا احساس شي او هغه کې به زما په خیال دی چې ټول یو ځای شو نو دا د پښتنو یو اواز بم شي او یو د پښتنو کوم مسلې چې دي دا د پاره په موثق طریقې سره حل کېدلی شي.
ډېره مننه آفتاب شرپا صاحب، خوشاله اوسئ.
ګران اوریدونکو، د ما پیسو چې کوم په مرکزی سطح باندې کوم ویش دی په پاکستان کې هغه ته این ایف سی ایوارډ وي، دغه نه هم این ایف سی ایوارډ د هغه فیصله تر اوسه پورې لا نه دی شوی او دا دې پیرې اهم پدې دی چې د پخوانی قبایلی سیمې چې کوم په خیبر پختونخوا کې ور شاملې شوې دي، مرکزی حکومت فیصله کړې و چې اوس به 3% این ایف سی ایوارډ کې د دې لپاره ایک دی، خو تر اوسه پورې صوبې له دې ته څه فیصله کولو باندې نه دي رسېدلې. او صدر عارف الوی وایي چې دوی د صوبو نه بغیر هم په دې اړه باندې څه فیصله کولی شي. نور تفصیل به الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
ولسمشر ډاکټر عارف الوی د این ایف سی یا قومي مالیاتي کمیشن دوباره جوړولو منظوري ورکړې ده، کوم بچې د وفاق او صوبو ترمنځ د قومي ګټو د ویش د تقسیم نوې فارمولې په اړه یووالی راوستلو باندې کار کوي. دا این شک یو سل شپیتم د لاندې این ایف سی هر 15 کال پس جوړېدل پکار دي، خو په کال 2009 کې د اووم این ایف سی ایوارډ نه رستو اتم او نهم این ایف سی ایوارډونو باندې سلا اونلی دی شو. د لسکسي د این ایف سی مشري به د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر کوي او د سلور وړو صوبو د خزانه وزیران به په دې کې د خپل صوبو نمائندګي کوي. د دې نه علاوه د صوبو لخوا سلور نان افیشل غړي او د خزانه وفاقي سیکرټري به هم د دې برخه وي. خو بعضې مطبوعاتي راپورونه وایي چې قومي مالیاتي کمیشن کې وفاقي حکومت غواړي چې د صوبو برخه بغیر د څه آئینی بدلون راوستلو راکمه کړي. د اووم این ایف سی ایوارډ د لاندې دا وخت د قومي ګټو د ویش نه صوبو ته 55.5% او وفاق ته 22.5% برخه ملاویږي، او موجوده حکومت هڅه کوي چې دې کې د صوبو برخه د 6% نه تر 8% پورې راکم کړي، او دا پیسې په سیکیورټي، پخوانی قبایلی سیمو، آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان باندې خرڅ کړي. ډیوا ریډیو چې د نومیالي قانون پوها لطیف افریدی نه وپوښتل چې وفاقي حکومت آیا داسې کولی شي چې د صوبو د رضا او آئین کې بدلون راوستو نه بغیر وفاقي محاصلو د ویش فارموله کې څه بدلون راولي، نو هغه وایي ضرورت شته، نو دا به ډیر زیاتې کوي. هم په دې اړه مو چې د خیبر پښتونخوا په ان اف سی کې پخوانی غړي پروفیسر ابراهیم نه پختل نو هغه صدا سي وي
دا سمو چې کومه برخه په یو وارد کې سمو ته ورکړې شي نو آئنده وارد کې به دا نه ټکانې دي دا د آئین آرټیکل یو سل سپېتما دې کې دا وایي چې دا ان اف سی وارد کې چې سمو ته کومه حصہ ورکړې شي نو آئنده وارد کې به د دې نه کم نه شي ورکړې کېږي یعنی دا سمو حصہ زیاتې دي خو شي کمې دي کې ما چې ارزو کو چې ساګدار دا کوشش کوو چې درې فیصد دا ډیویزیبل پول دا نېشنل سکیورټی فاند ته مختص شي او درې فیصد فاټا تا او یو فیصد بیا په هغه کې زیات کړو ګلګت بلتستان او د آزاد جمو کشمیر د پاره یعنی دا وو فیصد دا هغه تجویز وو د ټولو صوبو د طرفه د دې سخت مخالفت شوی او دا هغه په وجه دا خبره
وړاندې داسې خبرونه هم راغلي یو چې دا شر د نړیوال مالیاتي ادارې IMF لخوا لګول شوی دی ټول صوبو په ګډه سره د دې مخالفت کړی او الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان بلوچستان صوبه کې پولیس وایي چې په لورلای کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د امن کونسل مشر او د خیر ښېګړې ډلې ایدی فاونډیشن د ذکر باز محمد عادل وجل شوی وسلور ملګری یې ژوبل شوی دی نور حال په د کوټې نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکب
چارواکی وی دغه پیښه له کوټ شار څخه د 2.5 کیلومتره په واټن باندې په لورلای شار کې رامنځته شوله د پولیسو مامورینو وای سپ امریکا ته وویل چې د ماجر اډې سره نږدې نامعلوم وسلوالو پر یو گاډی باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ایډي د مرستندویه خیریه موسسې مشر باز محمد عادل ووژل شو او له ده سره څلور نور ملګري هم په ډزو کې ټپیان شو د لورلای اوسیدونکو د دغې پیښې عیني شاهد یعقوب دلسوز وای سپ امریکا ته په دې باب وویل
نن سهار پر لس بجې په ماجر اډه کې ایڈی فاؤنڈیشن لورلائی انچارج باز محمد عادل باندھی دو موٹر سائیکل سواران فائرنگ و کی صفتہ نتیجہ کی باز محمد عادل پر موقع باندھی پر حق و رسیدی اور سر ولیاڑ سلور کسان اغا شدید زخمیان سو چی ولیاڑ خلگو د طبی امداد پارا د لورلائی ٹیچنگ اسپتال تھا راو رسو
آئینی شہیدانو دا خبر ہم وکړه چې باز محمد عادل او د دم ملګری پر شار کی د زیات سو نامنوی په ضد باندې د احتجاجی غونډی اعلان کوي چې دا وسلوالو له لوري پر دوی باندې برید وسو په لور لای کی دا پیژه پر داسې مهال را مستکجی چې تر دې پیښه یو څو ساعت لمخي د لور لای د بی آر سی کالج سره نږدې پر ملیشه قوو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې دوه د ملیشه قوو عسکر جوبل سوي وو په روان کال کې په لور لای کی دا دریمه پیښه د سره مستکجی تر دې لمخه پر روانه میاس کې ناڅرګند وسلوالو په لورلای کې د ملیشه قوو پر پوجي چاونی باندې برید وکړي په کوم کې چې څلور پاکستانی عسکر وژل شوی وو او شپږ بیا ټپیان وو د ریپیش مسولیت د تحریک طالبان پاکستان د ډلی ویان محمد خراسانی په سر اخستی وو د بلوچستان د لورلای په سیمه کې پښتانه میشتي د دغه ځلې د لویدیس په لور د افغانستان و پولی ته نږدې ځله کلاسای پولا پرته ده او دغه ډول د شمال په لور بیا د ځله ژوب سیمه ده چې دا نه یوازې له افغانستان بلکې له جنوبي وزیرستان سره هم په پوله باندې پرته ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202
205 003